میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
دیر مننه کام درنو دوستان و اخبروانی تبه هم ستر مسی. قبل که ده سهر اتبا جیسوی دستانو ده ازادی رادیو یو بلا اخبروانه زه فریباز ظاهر ده قادر جلالوف با تخنیک همکاری در توراندی کم پا ده اخبروانه که با واوری چی پا افغانستان که ده هدفی و جونو ده لری پا ترس که پرون ماشام ده شد زود حقون و مدافع فرشته کوهستانی پای وصلوال برید که ووشل سوا ده دی لری ده ختمی دو پا هدف با ده کورنه و چار وزارت ده پروگرامونو پا ده هم واوری خو ده اخبروانه تر ده محل ده افغانستان و نری با مهم و خبرونو پیلوم. پسر که ده مهم و خبرون سر چکیم ده غزنی والی وی ده خبریال رحمت الله نکزر ده وجون که ترکی لگوالی ده ده افغانستان ده بحرانه و چارو وزیر لی و اندونیزیهی پلاوی سر پکتنه که پا افغانستان که ده وربان ده تینگشت و ده سول پروسی ده ملاتر پا برخه که ده حقه و ادهاتی وستایله او ده ایران مرکزی بانک وی ده امریکا متحده ایالات و منلی چه ده هیواد کولای سی پا اغو پیسو چه ایران له هیواد بحر لری ده هیواد ده وگرو لپاره ده کرونا ویروس پر ضد واکسین رانیسی. ده خبرونو تفصیل ده غزنی والی وی ده خبریال رحمت الله نیکزاد ده وجون کترکی لگوالی جنرال سید عمر نورستانی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیې په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي، مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري. څه سرنخ موږ پیدا کړی دی، ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو انشاءالله شریک به کړو در سره، او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخ ته د خپل ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې وشل سو. د دې وژنې پراته وسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لی و اندونیزیایي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلی اتمر پرون پنجشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو هڅې کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کیږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې وویل چې له پاکستاني چارواکو سره د طالب مشرانو لکتنو وروسته داسې ویډیویي تصاویر خپره شول چې دوی خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال په دې هیواد کې د طالب مشرانو له حضور څخه پرده پورته کوي. پاکستان ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی له سفر وروسته پر خواله رسنیو په خبرو سوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د قطر د دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او په جګړو کې د ټپي سوي طالبانو علاج په دې هیواد کې کېږي. زموږ غلازه د رادیو اوري. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کرونا ویروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخه منلی چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. کرملین وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد ستریم 2 نلی کې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د امریکا د بندیزونو هدف د دې پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسیږي، خو هغه زیاته کړه چې روسیه او اروپایي شریکان یې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه سي. نورد ستریم 2 نلی کې روسیه گاز د بالتیک سمندرګي لاري سیده جرمني ته لیږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیه د ډیر اتکا له کبله ګواښي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسی هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و نمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر ول. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډېره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون نمانځل کېدل. او د مالداویا نوې ولسمشري مایا ساندو لوړه وکړه. میرمن ساندو چې په اروپایي ټولنه کې د مالداویا شمول غواړي پرون د دسمبر په 23مه په پلازمینه کشینیوف کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه. 43 کلنې مایا ساندو د امریکا په هارورد پوهنتون کې درس ویلی او په نړیوال بانک کې د اقتصاد متخصص په توګه کار کړی دی. هغې د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې یووالی به راولي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په دوام د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني ووژل سوه. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې وژنو د لړۍ په اړه وایي
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی.
په داسې حال کې چې ارک د 95% دولتي مامورینو د بایومیټریک کېدو خبر ورکوي د ډیجیټلي زده کړو یو سازمان په آنلاین ډول خلکو ته ښوونیز پروګرام پیلوي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کاله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه او په دوهمه نیمایي کې د کور کلی په پروګرام کې د کتاب لوستلو پر اهمیت رپیږو.
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسو بلابل لامل نه وینئ. خو موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو.
نیمه نړۍ پروګرام اوریدو ته هم بلنه درکوم. لازادي رادیو سره اوسئ. د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني تیر ماشام په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. د میرمن کوهستاني وژنه په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ تر ټولو تازه پیښه ده چې د ټول هیواد په کچه یې اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور څه زیاتوي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون مخام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستاني په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شوه. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
د ښځو د حقونو مدافع مدني فعال فرشته کوهستاني د کوهستان په حصایا ول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سوه. دا پیښه د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
ښاغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستاني ورور هم وژل شوی او راره ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه ښیي او د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې دایمي اوربند ته لاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعالې مقدسې احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه راتنګ نه شي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستاني لبریت یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په کابل کې د تونو ټلویزیون پخوانی ویان یاماس یاوش او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلي اندرابی پرون پنجشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
موږ په امنیتي سکتور کې په تېره په کابل کې کلک تدابیر نیولی دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پراتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلي خلیلزاد پر فرشتې کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفي وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل د ملکی وګړو هدفي وژنې په ډېره چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
دوستانو د هدفي وژنو په اړه مو واورېدل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان دښمن په دې وروستیو ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نقشه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له افغان دولت سره د مذاکراتو په حال کې دي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې په خبرو کې د دولت طلایي کرښه د خلکو له لوري د زعامت ټاکل دي، نه د کوټې شورا او نورو شوراګانو. په دې زما همکار راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د پنجشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو په ملي کنفرانس کې په دغه هیواد کې وروستۍ هدفي وژنو ته په اشاره وویل، د افغانستان دښمنان د ډیموکراسۍ زړه، د بیان د ازادۍ، د قانون د حاکمیت، انتخابات او بشري حقونه هدف ګرځولي دي.
هدف اصلي آنان این است که
د دښمن اصلي موخه دا ده چې لومړی د خلکو ترمنځ د وحشت او ناهیلۍ موج خلق کړي او په دویم پړاو کې زموږ د ټولو خلکو او دولت ترمنځ تفرقه او واټن رامنځته کړي او موږ د یو بل پر وړاندې ودروي. دریم دا چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کړي او یا د سولې پروسه له ټپه درېدلې حالت سره مخ کړي.
سره لدی شاغلی دانش د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی، خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بیرته پیل سي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونه بندیانو خوشي کولو سره سره خپل حسنیت ثابت کړي او هیله مندي چې طالبان د ټیټې کچې په شعارونو ورکولو سره به د سولې د بهیر پرمختګ مخه ونه نیسي او د دوهم پړاو مذاکراتو په پیل کې به هم په اجنډا باندې توافق وسي او هم به په لومړي فرصت کې عمومي اوربند پلی سي. شاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلام وار ورستاړي د ورکولو غوښتونکي دي، په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالا صالح د ملګرو ملتونو په موډل ناسته کې په کابل کې وویل، د خلکو له لورې زغامت تعینول او د سولې راتلونکي احتمالي توافق د دې دولت طلایي کرښه ده.
زعامت باید ولس وټاکي، نه د کویټې شورا، پېښور شورا، د اهل او عقد شورا، پلانۍ شورا، قومي شورا، د مصالحینو شورا یا هم د مخایرینو شورا. زعامت باید د ولس فرد وټاکي. موږ په دغو ټولو کرښو ولاړ یو.
شغلی سالی ټینګار کوي چې مرګ او زندۍ کول له هغه غوره دی چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل سي. دا په داسې حال کې ده چې بین الافغاني مذاکرات د دسمبر پر 12 په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سوه. د دواړو لورو مرکچي پلاوو له 2 میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارو سره توافق ته ورسېدل. د دواړو لورو مرکچي هیئتونو د تېرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د جنوري پر 15 او یا هم د ججې پر 16 د مذاکراتو د توافق اعلان وکړ. د مذاکراتو د توافق لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د لا بحث کول ویل سوي دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شي.
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران دپاره پنای نشته مونږ په ځمکه کې نو.
آزادي راډیو 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 0.5 څپه.
سمشخ لازدی راډیو اوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دې هیواد 95% دولتي مامورین بایومتریک سوي دي. د جمهور ریاست مرستیال وینده فاطمه مورچل وایي د روان کال تر پایه په دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکړې لړۍ هم الکترونیکي سي. په ورته وخت کې د هیر افغانستان په نوم سازمان د فیسبوک له لارې ښوونیز پروګرام پیل کړی چې په ټول افغانستان کې به خلکو ته په آنلاین ډول ډیجیټلي زده کړې ورکوي. نورحال اعظم همکار کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د جنیواله کنفرانس وروسته الکترونیکي حکومتولي د دې حکومت لومړیتوب دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه اړوند ادارو ته د ځانګړي میکانیزم د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیاله ویاند فاطمه مورچل وایي په دولتي ادارو کې تر دې دمه 95% دولتي مامورین بایومیټریک سوي دي. اغلی مورچل دا خبری د ډیجیټلیز د کړو د پروګرام د پرانیستی په غونډه کې وکړي او زیاته کړه چې د بایومیټریک تر څنګ دولت هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د دولتي کارکونکو ماشونه هم د الکترونیکی سیستم لاري وار کړي.
جمهور در نشست های متعدده که در
ولسمشر په جورستی اونې کې مختلف و ناستو کې وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې تر څو خپل فعالیتونه او د معلوماتو ورکړه ډیجیټالي کړي او ډیجیټالي حکومتداري سره مرسته وکړي.
حکومتداري ډیجیټالي کومک کنند.
په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د ډیجیټلیز د کړیو کلن پروګرام پرانیست. د دې سازمان غړي دنیا سنگر د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل دا پروګرام به د فیسبوک په ملکیا په ټول افغانستان کې خلکو ته ډیجیټلي زده کړې ورکوي تر څو د ډیجیټل په برخه کې د خلکو ظرفیت لوړ سي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کال ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي. د دې کار د سرته رسولو لپاره به موږ له مختلفو رسنیزو شبکو او تلویزیونونو څخه کار اخلو.
د هیر افغانستان د معلوماتو له مخې په مجازي ډول د دې ډیجیټلي زده کړو دې پړاو کې $10,000 لګښت راځي چې هغه به هم د همدې سازمان لخوا ورکول کیږي. په 2010 میلادي کال کې هیر افغانستان د سازمان په توګه په رسمي توګه کار پیل کړ. دا سازمان تر ډیره د ټولنې پرمختګ او ډیجیټل سیستم د پلي کېدو طرحې عملي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 0.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزیره دلسي له احمد شیبر څخه به ورو چې نړیواله ورځپاڼه د افغانستان په اړه کوم مسائل راخستې دي.
د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې خبریال جی پی لارنس چې د افغانستان او عراق پیښې څاري د خپلې نوې خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي هغو سرتیرو چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیستې ده د ته ویلي دي چې د نښتو په وخت دوی داسې فکر کاوه چې په یوې داسې جګړې بوختي چې روښانه نه ده او انجام یې واضح نه دی. ورځپاڼه لیکونکی لارنس د پخواني امریکایي عسکر بن برادي د سرتیرو پام کوي په نوم کتاب ته اشاره کوي او څرګندوي چې د عکسونو په دې کتاب کې برادي هڅه کوي چې له ترهګرۍ سره د امریکا د نږدې 40 کلنې جګړې تجربې د زړو منل شویو اصولو له مخې له خلکو سره شریکې کړي چې څوک پکې اتل دی، څوک پکې دښمن دی، چا ګټلې، چا بایللې. لیکوال وړاندې لیکي دا کتاب سرشمنۍ د دوهم ځل لپاره چاپ شو او عکسونه داسې ښکاري لکه یو جدول چې ظاهري تسلسل پکې نه مراد شوی. مثلا په یو عکس کې جنگلي پر یو کور ور روان دي، په بل کې پوځیان سودا اخلي، یو ځای سرتیری پر تختونو پراته دي، یو مړی تر ټوکر لاندې دی، یو پوځي له پیشو سره لوبه کوي. د لیکوال په باور دا داسې کتاب دی چې لوستونکی پوښتنو ته هڅوي. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان د یوې پولیسې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو له مرګونې بریده روغه وتلې او وایي چې زه له جګړې ویره نه لرم. ورځپاڼې لیکي د سهار لوو تیرې وې چې په کابل کې پر هغه موټر چې سبا سهار پکې سپره وه ډزې وشوې. د شیشو له ماتېدو سره د ډګرمنې سهار څلور کلنه لور چې له دې سره په موټر کې وه په چیغو شوه. دې د خپلې لور سر لاندې کړ. په مخکنۍ چوکۍ کې باډیګارډ وویشتل شو. موټروان هم ټپي شو. څلور پنځه تنه د موټر په لور ورمخته شول. دی د خپل ساتونکي ټوپک واخیست، پر برید کوونکو یې ډزې وکړې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې څو بلاک هاخوا د سار میړه ایمل زکی خپل مشر زوی ښوونځي ته په مخه کړی و. ده د خپلې میرمنې ټلیفون ته دستي زنګ ووهه. میرمنې یې چې ټلیفون واخیست لا هم ډزې کېدې. هغې ورته وویل چې ټپي شوې ده. په کابل کې د امریکا شارژ د افیر راس ویلسن دا برید وخانده او د پیښې په وخت یې د څېړنو غوښتنه کړې وه. په سپتمبر کې څو اونۍ مخکې تر دې چې دا حمله وشي، د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړ چې افغان میرمنې د افراطي ډلو د برید له خطر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې له حکومت سره کار کوي یا له افغان وسلوالو ځواکونو سره. ګارډین بیا لیکي روان کال په افغانستان کې پر اتو ښځینه پولیسو ورته بریدونه شوي دي، لکه پر سهار چې وشو چې له دې ډلې شپږ وژل شوي دي.
اوسمهال نړیواله موضوع واخلو. اروپایي ټولنې او برېټانیا له دې ټولنې څخه د برېټانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کېږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو نیټې ته یوازې 8 ورځې پاتې دي. په دې اړه د راپور تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لار اوږده او کګلېچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وټلو بهیر یې نږدې یو لس میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای و. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وټلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معاملہ زموږ په اړیکو کې چې کله نا کله ستونز منې او پیچلی وي د نوی ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستانه او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتی ډول نافذ وي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د خبرونې په ترڅ کې درته نور اونیس پروګرامونه او راپورونه هم لرو. اوس په خوست ولایت ته ورسو چیرې چې د ژمي پر اتلو سره د خوست له مختلفو ولسوالیو څخه لسګونه په لرګیو بار موټر د دې ښار ته راځي او له دې ځایه د هیواد نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره انتقالیږي. له خوست څخه د کابل په شمول بیلابیلو سیمو ته د سون لپاره د لرګیو د لیږد په خوست کې ځنګل وهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خوستیان له ځایي ادارو غواړي چې د ځنګلونو ځنګلونو د وهلو مخه دی ونیسي. زما همکار په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی چې د لرګیو د آرې یو ماشين په شخ پیلېږي.
دا د خوست ښار په شمالي برخه کې د لرګیو په ټال کې د هغې ماشيني آرې غږ دی چې شاوخوا څلوېښت کلن عمردین پرې لوی لرګي وړکوي څو خرڅلاو ته یې آماده کړي. عادل مرجان بیا له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د لرګیو د خرڅلاو کاروبار کوي. دی وایي هره ورځ د خوست سربیره یوازې له دې ټل څخه لسګونه په لرګیو بار موټر نورو ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره ځي. له ده مې وپوښتل چې دا لرګي له کومو سیمو راځي او آیا داسې سیمه هم در معلومه ده چې په خوایې ګڼې ونې درلودې خو اوس په سپیره ځای بدله شوې وي. عمر دین وایي په ځنګل لرونکو سیمو کې د میوه لرونکو ونو لکه د زنغوزیو یا چرمغزو د ونو د وهلو د مخنیوي لپاره قومونو نغې ټکلي خو نورې ونې لا هم وهل کېږي. د خوست د مرکز اړوند ګلزاره کسمې د اوسیدونکو بسم الله جان څخه بیا پولیسو په شنو ونو بار موټر لرګي نیولې. له ده مې وپوښتل چې ولې لرګیو وهلو ته مخه کړې.
ځکه یې وایو چې موږ وطن کې نه ګاز چاته رسېدلی دی نه بجلی چاته رسېدلی دی پېږه هېڅ شی نشته مجبورۍ نه دا خو بیا ټول امرې والی سړنه مړه دغه شېبه شونډې ونه ده هېڅ پیدا نه لري.
د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم د شنو ونو د وهلو لاملونه بیکاري بې وزلي او د چاپیریال په اړه په خلکو کې د عامه پوهاوي نشتوالی بولي. د دې ادارې رئیس حفیظ الله شانوري ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د پرې کولو هغه لړۍ کنټرول کړي چې یو وخت ډېره په چټکه روانه وه. د نوموړي په وینا اوس شنې ونې یوازې په هغو سیمو کې وهل کېږي چې ډېرې لرې پرتې دي او د افغان امنیتي ځواکونو له واک څخه وتلې دي. ښاغلی شانوري وایي په تېرو دوو کلونو کې 1500 خرواره هغه لرګي نیولې چې د خلکو لخوا په ناقانونه ډول وهل شوي. پر دې سربیره د خوست د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو رئیسمنی چې لا هم کابل او نورو ولایتونو ته له دې ولایت څخه د هغو لرګیو د انتقال لړۍ روانه ده چې په ناقانونه توګه د دې ولایت په ځنګلي سیمو کې وهل کېږي.
ځنګلی قطع کېدل په ټول افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، خصوصا د خوست په ولایت کې. دوه کاله د مخکې موږ د دې مشکل سره ډېر جدي مواجه وو. قومي تړونونو په اساس باندې او د یو تعداد د ځنګل د احیاء مجدد د پروژو په تطبیق سره اوس ډېره زیاته کمه شوې ده.
د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت 1,03,000 هکتاره ځمکه په ځنګل پوښل شوې او د هېواد 1,00,000 ځنګل لرونکو ولایتونو شمېرل کېږي. خو د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنه ده چې که د ونو پرې کول همداسې دوام وکړي نو د کرنې ریاست هغه پلان چې وایي د ځنګلونو د وده لپاره یې ګڼې پروژې پلان کړې او د تطبیق چارې روانې دي بې پایلې او دا ولایت به ډېر ژر د کم ځنګل لرونکو ولایتونو په لیست کې راشي.
ستاسو له پیغامونو
دا عبدالله د کورنټ ښه غوښتنه مې په دې شکل سره وه چې دغه الکترونیکي تذکرې توضیح د ټولو رسالۍ ته فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکي تذکرو د طرفانه دی. پرمه دغه ده چې دغه الکترونیکي تذکرو مراکز یا دفاتر باید رسالۍ ته هم فراخه شي، ځکه چې ډېر مشکلات لري او هغه تذکرې په برخه کې لږ سهولت رامنډه شي. نور مخلص هم السلام علیکم و رحمت الله تعالی وبرکاته. زکلی والا شنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایاتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي مرنډو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یاره تر لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. نو پر دغه لاره باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د لزاد روز تر مانده دی، هغه پل پروس کا نه بل کا جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کار باندې وګورې او در سره کې مخ وکي زما د ازادي راډیو سره داخله ورزو ته په ډېر درناوی او احترام سره چې د ظفر او مظلوم ملت زغ پر ځای ورسي د وسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسې ازادي راډیو او دوستانو په دې سره ورسېدلو نیمه برخې ته په کابل کې 8:30 دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرک یې لګولی دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. رحمت الله نیکزاد د دوشنبې په ورځ په یوه وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یوه اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه هیواد هڅې وستایلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کېږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په هغو پیسو چې د هیواد بهر لري د هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد استریم 2 نلی کې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. دوستانو اوس به هم یو بل راپور واخلو مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته له سفرونو ډډه وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور ته پام وکړئ.
څلور ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کورونا وایرس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي لا تورخم نه به د تیرېدو اجازه ورنه کړل سي. د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هر ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي. جناغه د ننګرهار او بختیار ساپای د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لاره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پوسټ عام روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د لاخ پرابې د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. دغه وزارت وایي په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې تر څلور ویزره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تګ په موخه د افغانستان له پولو اوړي. خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کورونا د 5000 ټیسټونو ظرفیت لري. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي. له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایرس ټیسټ کول جبري وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دې اونۍ موضوع د زیګون پر مهال د میندو عملیات کېدل دي او دا چې دغه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو میندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوي دي چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د میندو عملیات تیریږي؟
د یو کال پس لغه چې سیزارین سوي حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې چې مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو میندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پوښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په غږ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کیږي، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغې په خاطر باندې چې زما اولی ماشوم و زه ډېره زیاته ډارېدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي دغه شپخانه د پیسو په خاطر وای چې عملیات شوه، نو زه چې بل شپخانه ته بوتلم نو هغوی هم راته وویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم پرته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هماغه و چې زه عملیات شوم، یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات مې ډېر ښه تېر شو.
دا 2 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې دې ته ورپېښ شوي وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نه ږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه 4 ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیګون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړې. هغه اوس د 3 ماشومانو مور ده، خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي. دا بل هغي واورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره شوم، چون زما اولنۍ ماشوم به هر چا به چې لیدل ما ته به ویل چې والا اولنۍ ولادت دی، دا ستونزې دي او مشکلات دي، زه به ډارېدم. بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې شو زه لاړم شخصي شفاخانې ته. متاسفانه چې لاړو غو بیا څه ستونزه نه وه، زه عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورماله ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنی چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نه سم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو له ویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشته راته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلي کې یو مېرمن وایي ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپه دی، ماشوم نه معلومېږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولی چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات شي، خو خوښ یې اجازه نه ورکوله.